ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه اونیکی هلی دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ نن د سیشن بی ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دي ستاسو قربانی و مونږه زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پختونخوا صوبې چارسده کې درې ځانمرګو برید کوونکو نږدې اووه کسان وژلي او له دیرشو نه زیات یې ژوبل کړي پولیس وایي دوه ځانمرګي برید کوونکي هم وژل شوي یو عیني شاهد وایي
تاریخ نه راووتی دما او داسې وختم د سړک سره دې غړه درزو شو بس دې خوا د جومات اړخ ته تاو شوم او لګېدم بیا مې څه نه دي لیدي د هغې نه وروستو ډزې مې اورېدې روان وم
نن د پښتونخوا صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې په پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دی یو بل سره د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي د جماعت اسلامي غړی عنایت الله وایي
زما تورخم بارډر کې افغانان څنګه دي هغه ته سہولت ورکول پکار دي هغه ته تکلیف ورسول نه دي پکار د دې وجې نه دي په منځ کې پروکسي وار نه دي پکار دا دواړه د خپل منځونو کې کینی
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ لمانځل کیږي پاکستان کې پښتنو لیکوالانو او ادیبانو پښتنو ته په پښتو کې د تعلیم ورکولو غوښتنه کړې ده
سلورو کالو ماشوم د پنځو کالو ماشوم تاغي د تعلیم او تربیت آغاز کیږي داغي د پاره چې جهان په دې متفق دي چې هغه صرف د مورنۍ ژبې په ذریعہ باندې ممکن دي
سرټیکی تاسو واوریدل و اسواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په محکمې باندې د وزن وژن کې برید په ترڅ کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي پولیس او عیني شاهدان وایي چې درې وسلوال چې ځان وژن کې واسکټونه یې هم اغوستي وه په چارسده کې په محکمې ورننوتل او د لاسي بمونو په غورځولو یې هڅه کوله دروازې ته ورننوځي په وژل شویو کسانو کې یو وکیل یو پولیس او نور ملکي کسان وه د جمعیت الاحرار ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستی
بل خو د پاکستان د مالګي وزیر اسحاق ډار د دوشنبه په ورځ د پاکستان سینټ یا سنات ویل دي پوسټ دومره واک او اختیار ورکړل شوی چې ک پرې په خصو بوتونه نو د توندرو پر ضد د افغانستان په خاوره هم عملیات کول شي هغه زیاته کړي چې افغانستان ته د شپږ بیا تر هغه د نمونو فهرست یا لیست هم ورکړی دی تیره ورځ د سینټ په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو حالاتو او نورو مهمو ستونزو بحثونه شوي دي بلې خوا نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو قرارداد کې په پاکستان او افغانستان غږ شوی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دی په یو بل د تورونو او تاوتریخوالي څخه ډډه وکړي
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې او هیله ده چې ډیر ژر به د تورخم او سپین بولدک تړل شوې لارې بیرته پرانستل شي د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاکستان لخوا له افغانستان سره د خپلو پولو د تړلو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او چاته کړې ده چې دا هوښیارتیا نه ده چې د ترهګرو پر سر افغانستان سره اړیکې نورې هم خراب شي او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي پاکستان کې پښتنو لیکوالانو او ادیبانو پښتنو ته په پښتو کې د تعلیم ورکولو غوښتنه کړې ده د سیمینا د ډی وی خبريال مدثر شاپری راپور لري
د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې 28 فروری په مناسبت را جوړ شوې یوې دستوري ته د وینا په وخت شاعرانو لیکوالانو او سیډونکو ویل د نړۍ پر مختللو قامونو پردو نه بلکې خپل مورنو ژبو کې ساينسي او اقتصادي ترقی کړې ده خو د بده مرغه د پاکستان او یو کالو تاریخ کې د دې هیواد واکدارانو د مورنو ژبو د ودې په ځای پردو ژبو ته ترقی ورکړې ده او نن حال دا دی چې هیواد کې مشته ټول قامونه خپل مورنو ژبو کې د تعلیم نه محروم دي او دغه موقع یو لیکوال شاعر اکبر هوتی ډیوا راډیو ته د مورنو ژبو کې د تعلیم د اهمیت په هکله وایي
دانشوران دا وایي چې هغه ژبه د تعلیم جو په کار ده هغه ژبه د مارکیټ جو په کار ده هغه ژبه د رابطې جو په کار ده په کومه ژبه کې چې ته خوب ویني او خوب چې دنه په مورنۍ ژبه کې لیدل کیږي نو د مورنۍ ژبه اهمیت بیا په خصوصي توګه د یو ماشوم د تربیت لپاره کاغه مونږ د سلورو کالو ماشوم د پنځو کالو ماشوم تقریبا داغي د تعلیم او تربیت آغاز کیږي داغي د لپاره زما په خیال په ذاتی سو چې جهان په دې متفق دی چې هغه صرف د مورنۍ ژبې په ذریعہ باندې ممکن دی.
د غرض یو بل شاعر ہدایت الله ګل وای خپل مورنۍ ژبې سره مینه یاد دې د ترقۍ لپاره کوششونو مطلب هیڅ کله دا نه دی چې ګینه نور ژبو څخه ذکر کاو شي، او وای هم په دې طریقه د قانونو ترمنځ مینه محبت سیوا کې دی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان په نارامه شمال لویدیز کې خیریه ټولنې یا این جی او ګانې سره ټکوي چې حکومت ورته د کار کولو اجازه نه ورکوي تر څو اړینو خلکو سره مرسته وکړي. د غمرسندوی ادارې وایي چې د حکومت لخوا ورته ډول ډول خنډونه جوړي کې. د بشري حقونو یو فعال طاهر عبدالله امریکا غږ ته وویل چې دوی څخه د کار کولو اجازه لیک یا نو ابجکشن سرټیفیکیټ غوښتل کېږي، هغه څه چې د دوی امنیت ته د ترهګرو لخوا ګواښ متوجه کولی شي.
اخواله ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ټاپي غازو نل لیکي پروژې د انجینري ډیزاین د عملی کېدو هوکړه لیک د افغان چارواکو او د جرمني هیواد آی ایل ایف کمپنی ترمنځ لاسلیک شو. د ټاپي غاز نل کې د انجینري ډیزاین د تړون د لاسلیک پر مهال د ارګ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون په کابل کې د ترکمنستان، پاکستان او د هند سفیرانو هم برخه درلودله. اقتصادی چارو یو شمیر افغان څېړونکي وایي د ټاپي غازو پروژه د افغانستان او د سیمې د اقتصاد لپاره ځانګړی اهمیت لري، خو په وینا یې چې د سیمې هیوادونه یې د امنیت په ټینګښت کې رغنده رول ترسره کړي.
د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي فساد د خطرناکې ترهګرۍ اصلي جرړه ده. د فساد پر ضد د څار اداره وایي نړیواله ټولنه باید د فساد سره مبارزې ته د خپلو لومړیتوبونو پر سر کې ځای ورکړي. د یادې ادارې لخوا په یو نوي راپور کې راغلي دي چې په حکومت کې د فساد شتون پر وړاندې د خلکو له قهر او خفګان څخه ترهګر په خپله ګټه کار اخلي.
اخوا د امریکې د دفاع سکرتر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا د عراق په تیلو قبضه کول نه غواړي. دا خبرې هغه په بغداد کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. خو دا د ولسمشر ټرمپ د هغه بیان پر ضد وو چې پکې ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې د عراق تیل هلته د امریکا د پوځي عملیاتو یو انعام یا جایزه ده. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته بختور شاه په خبرونه کې وړاندې کوي.
د امریکایي جنگي جازونو په مرسته د عراق پوزونو په موصل خار کې د داعش د وسلوالو په ضد مبارزه توند کړې ده، او وسلوال یې د خار نه تر ډیره حده په شاتم بولی. د امریکایي د دفاع وزیر جیم ماتیس د بغداد د دورې په وخت د عراق د پوزونو ستاینه وکړه او دغه ګنګوسې رد کړه چې ګنې امریکا به د دغه ملاتړ په بدل کې د عراق نه تیل واخلي. جنرال ماتیس وایي
دی آرمی از فاټ ویری ویل، دیو لاست تروپس اند دیو کیپټ فایټینګ.
پوز په دې جنگ کې ډېره مړانه ښودلې، هغوی نه ډېر ملګري ووژل شي، خو بیا هم هغوی دغه جګړه جاری ساتلې ده. هغوی خپل اولس د داعش د ترهګرۍ نه بچ کوي. زما نن دلته د راتلو مقصد هم دا دی چې د پوځونو ستاینه وکړم. نوموړي په عراق کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پوښتنې ته په ځواب کې وویل امریکایي عسکر به تر څه وخته پورې په عراق کې پاتې وي.
د استرالیا چارواکي وایي د یوې کوچنۍ الوتکې د غورځېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. الوتکه له هوایي ډګر څخه د پورته کېدو سره سم په یو مارکیټ باندې وغورځېده، او د پیښې سبب د انجن خرابوالی ښودل شوی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړی ده چې د الوتکې 4 تنه مسافر امریکایان وو.
په برتانیا کې پرون ناوخته په زرګونو خلک د پارلمان و مخې ته په لارو کوڅو کې راوتلي وو د احتجاج په توګه. هغه وخت د پارلمان دننه د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د برتانیې په بلنه بحث روان وو. دغه بحث ځکه هم مهم وو چې د هیواد 1.8 میلیونه خلکو یو آنلاین پټیشن یا غوښتنلیک کې د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه بلنه دې بیرته واخیستل شي، او هم د دې په ځواب کې 3 لکه خلکو یو غوښتنلیک باندې لاسلیک لیکړی وو چې په تړاو یې په پارلمان کې بحث وشو. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می د جنوري په میاشت کې د امریکایي سفر پر مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د برتانیې د سفر بلنه ورکړې ده.
د ماليزیا روغتیایي چارواکو نن وویل چې دوی تر اوسه هم د شمالي کوریا د رهبر د ناسکه ورور د وژلو سبب نه دی موندلی. د ماليزیا د روغتیا وزارت یو چارواکي نور هشام عبدالله ویلي چې د مړي د وجود څخه نمونې لابراتوار ته لیږلي تر څو د هغه د مړینې سبب روښانه شي. لومړني راپورونو ویل چې د شمالي کوریا د رهبر ناسکه ورور د ماليزیا د کوالالمپور په هوایي ډګر کې د زهرو په واسطه وژل شوی دی.
د هندستان په پارلمان کې د ودونو په حق لا یو نوی قانون وړاندې شوی دی. دغه قانون چې مریجز بل 2016 یا 2014 کال د پاره نومیږي، په کې غوښتنه شوې ده چې کوم خلک چې د ودونو په خرڅ کې تر و نیم زره ډالر زیاتې پیسې لګوي، نو 10% پیسې به حکومتي بودیجې ته ځي او له هغې بودیجې څخه به د بې وسه انجونو په ودونو کې مرستې کیږي. په دغه قانون کې د میلمنو په شمیره او د خوراک ډولونو او شمیرو باندې هم خبرې شوې دي. راپورونه وایي چې هندوستان کې مالداره کورنۍ په عمومي توګه یا په یو واده د 50,000 څخه تر 1,00,000 هم خرڅوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دی ویته غوږی اس خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د پاکستان په شمال لوېدیځ کې په یوه محکمه باندې د یو ځان وژونکي برید په ترڅ کې لکتر لګه اووه کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. پولیس وايي شاهدان وایي چې درې وسلوال چې ځان وژونکي واسکټونه یې هم اغوستي وو په 400 کې په یوه محکمه ورننه وتل او د لاسي بمونو په غورځولو یې هڅه کوله د ودانۍ اصلي ځای ته ورننه وځي. په پاکستان کې د ترهګرو لخوا په تیرو دوه اونیو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. له سیمې د ډیوی خبریال ارشد مومن دا راپور راستولی.
د چارسدی ضلع تحصیل تنگی په عدالت د وسلوالو برید کې شپږ تنه وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د چارسدی مرستیال کمشنر عنایت الله خان وایي په وژل شوو کې یو وکیل او یو ماشوم هم شامل دي. په ټپیانو کې شپږ پولیس اهلکار او نور عام وګړي دي.
تقریبا شپږ کسان شهیدان دي او 24-25 کسان چې دي زخمیان دي. اي کې شپږ پولیس والا هم دي. خودکش دماکه او هغه نه پس فایرنګ.
چارواکی وای درې وسلوالو د عدالت احاطې ته د داخلېدو هڅه کوله، برید کوونکو ډزې کولې، لاسي بمونه ورسو او خودکش جیکټ یې اغوستې وې. دوه برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووجل شو او یو ځانته چاودنه ورکړه. پولیس وای تر 15 منټو پورې د دوی او د وسلوالو ترمنځ ډزې شوې. یو زخمی تن سرپرست خان د سترګو لیدلې حال سداسي وای.
زه د تاریخ نه وروته یم تحصیل نه او داسې وختم د سرک سره دې غړه درزو شو. بس دې خو د جمعه تړخته تو شو مو لګیدم، بیا مې څه نه دي لیدي او بس دغه درس سره مې چو لګیدم داسې غاړه ته شو. داغه نو وروسته ډزې مې اورېدې روانو مخ.
زی پولیس وای چې په دې قچرو د وړاندې د برید اطلاع موجود و او دغه ځای کې د پولیسو شمیر سیوا کړیو. دی برید زمواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه غستې او ویلي دي چې دای د حکومت پر ضد د غازی نومي عملیاتو برخه ده او دای په جیلونو کې د دوی کارکونکو وجلو په عکس العمل کې کړی دي. د نوړاندې هم په مارچ کال 2014 کې د شبقدر عدالت کې ځانمرګي برید شوی و. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا ځانمرګي بریدونه سیوا شوي دي او د سیون شریف، لاهور، مومن او کورم ایجنسۍ ځانمرګي بریدونو کې په لسګونو تنان وجل شوی دی چې په عکس العمل کې د هیواد بیلابیلو برخو کې د سکیورټي ادارو لخوا لټنې عملیات روان دي چې پکې د یو شمېر وسلوالو نیولو او د وجلو دعوی شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چارسده.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو دغه خبرونه دوام لري او تاسو د ارشد مومن څخه دغه ټول حال د تازه پیښو واوریدلو او همداشان غواړو چې تاسو ته ځینې شمیرې وړاندې کړو چې په روان کال کې پاکستان کې څومره ترهګري حملې ترسره شوې دي او همداشان د مړو شمیره او د مرګ ژوبلو شمیرې کوم ځای ته رسیدلې دي. دغه ټولې پوښتنې په تېرې خپرونې کې زموږ همکار سمینه احسن زموږ د همکار نصیر احمد کاکړ څخه کړې وې. تفصیلات یې تاسو ته یو وار بیا وړاندې کوو.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې سږ کال تر اوسه پورې شپږویشت غټ او کوچني ترهګر بریدونه سوي دي. روان کال لومړی برید د جنوري په 14 نیټه ډیر اسماعیل خان کې سوی و چې کوټلي امام ته نږدې د پولیسو له موټر سره په بم چاودنه کې د 15 پولیس عسکرو په ګډون 15 کسان زخمیان سو. د جنوري په 16 نیټه په تیموریا پولیس تانې ته نږدې برید کې یو کس مړ او دوه پولیس عسکر ټپیان سوي وو. هم په دغه ورځ باندې په کوټه کې په هزارګانو باندې په برید کې شپږ کسان ژوبل سو. د جنوري په شلمه نیټه په پاړه چنار کې د سبزیو په منډۍ کې چاودنه کې 15 کسان لشتل لږه وژل سوي او تر نیوي پوری نور ژوبل سو. د ډوله د جنوري په 22 نیټه ټانک کې په امنیتي ځواکونو باندې برید کې شپږ ځواکونه ژوبل. په جنوري 23 باندې د بلوچستان په پنجګور کې په امنیتي ځواکونو باندې برید سوی و چې پکې 8 امنیتي عسکر ژوبل سوي وو. د جنوري په 1 نیټه د پېښور پر 400 روډ باندې چاودنه کې 9 کسان ژوبل سو او د فروری په میاشت کې په 6 نیټه په بنو کې د مندن تانې سره نږدې برید کې د پولیسو 2 عسكر ژوبل سوي وو. د فروری په 8 نیټه د بلوچستان سره د شارګوټي چمن کې په چاودنه کې 4 کسان ژوبل سو. همدا ډول د فروری په 10 نیټه په جوړ کې په چاودنه کې 15 محصلین ژوبل سو. په دغه ورځ باندې په ارنګ سیمه کې په چاودنه کې یو ماشوم ووژل سو او 4 نور ژوبل سو. د فروری په 12 نیټه بیا 3 بریدونه سوي دي چې لومړی برید د یو شخصي ټلویزیون په خبر په موټر باندې سوي وو چې یو خبريال د هغه شخصي ټلویزیون په کراچۍ کې ووژل سو. بیا په مامندو تحصیل کې 15 امنیتي عسكر ژوبل سوي او د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې بیا د ملیشي په عسکرو باندې برید کې 3 عسكر چې دی هغه ژوبل سو. د فروری په 13 نیټه په لاهور کې د ایالتي اسمبلی و مخې ته په ځانمرګي برید کې لږتر لږه 14 کسان مړه سوي او 3 کم نیوي ژوبل سوي دي. هم د فروری په 13 نیټه په کوټه کې بیا 2 کسان په چاودنه کې ژوبل سو. د فروری په 15 نیټه په شاور حیات آباد کې 2 کسان مړه او و ژوبل سو. په دغه نیټه په مومندو کې په ځانمرګي برید کې د لیویزو 3 عسکرو په شمول 15 کسان ووژل سو. په نوخار کې د استخباراتو یو مامور ووژل سو او په 400 کې یو ځانمرګي بریدګر ووژل سوی دی. یعنی دومره ډیر زیات ځانمرګي دي چې په یو ورځ باندې 4 بریدونه کوي او دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د فروری په 14 نیټه د بلوچستان په اواران کې په امنیتي عسکرو باندې برید سوی و چې پکې د یو کیپټن په شمول 3 عسکر ووژل سو. د فروری په 14 نیټه بیا د سند په 7 کې په دلال شاباس کلندر په زیارت کې ځانمرګي حمله سوی و چې پکې لږتر لږه 8 کسان ژوند له لاسه ورکړی او 350 تنه زده نور ژوبل سوي. هم په دغه ورځ باندې بیا په بل برید کې چې په پولیسو باندې سوی و 15 کسان ووژل سو. د فروری په 18 نیټه په خیبر ایجنسی کې د ملیشي 3 عسكر زخمیان سوي دي. د فروری په 19 په حیدرآباد کې په بم حمله کې 15 کسان زخمی سو او فروری په 16 نیټه په کوټه کې د نادرا په دفتر باندې برید کې 15 کسان ژوبل سوي او نن د فروری په 20 نیټه د 400 په کچارو کې ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل سوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي.
دا خو تاسو د ترهګرو حملو تفصیلات او ورکړه اوسه پورې چې د نوې کال د شروع کېدو سره سم په پاکستان کې شوې دي. د دې بریدونو وروسته پاکستان څه قسمه عملیات کړې دي د دې مخنیوي لپاره؟
بالکل، ډېر په زړه پورې پوښتنه ده چې په زبر ووایم چې کال 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې څه وخت ترهګرو برید وکړ او د 1.5 کسان چې پکې زیاتره د سکول ماشومانو او استادانو هغه ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان حکومت او پوجي ادارو په شریکه باندې نېشنل اکشن پلان یا بیا ملي عملی پلان غوره کړی وو او بیا ویلو چې تر دې لاندې به پوجي عدالتونه هم جوړیږي او د ترهګرو په ضد دي چې هر څوک وي، هر چیرې وي، که شوي که بد وي، بې توپیره به عملیات کیږي. خو چې ګورو لا تر اوسه پورې په خپله په پاکستان کې سیاسي ګوندونه، د مدني ټولنې سازمانونه او نورې ادارې د پاکستان په حکومت او پوجي ادارو باندې دا نیوکې کوي چې 2 کاله چې د پوجي عدالتونه وساتل، په هغه کې هم ډېر لږ کسانو ته چې په ترهګرۍ چې په رښتیا هم په ترهګرۍ کې ککنو هغوی ته سزاګانې نه دي ورکړي. یو کس، هغه مهم کس چې پکې معلومیږي، د سوات د طالبانو ویان چې و مسلم خان، هغه ته تېزندي ورکړې ده. همدا ډول سیاسي ګوندونه دا هم نیوکې کوي که چیرې ملي عملي پلان باندې بې توپیره عمل سوی وای، د شو او بدو طالبانو توپیر نه وای سوی، او همدا ډول په بشپړه توګه لکه څرنګه چې د ضرب عذب عملیات روان دي لتر اوسه پورې روان دي، او د هغه هم څه داسې ښکاره چې پاکې څوک وژل شوي دي، څوک ژوبل دي، د هغو نومونه نسته، نه عکسونه سته، نه هم مدني ټولنې او نه خبریالانو ته اجازه شته چې هغه سیمو ته ولاړ سي او په آزاده توګه رپورټینګ وکړي. نو په دغه باندې نیوکې هم سوي دي. البته یو کار چې پاکستان ډېر په توندۍ سره کړی دی هغه دغه دی چې په ګاونډي هیوادونو باندې مسلسل دوی تورونه لګولي دي. هندوستان باندې تور لګوي چې د هغوی استخباراتي اداره را په دې ګډوډي کې لاس لري. د دې تر څنګ د افغانستان په ان ډي اس او د افغانستان په نور امنیتي ادارو باندې نیوکې کوي. او د سیون شریف چې کومه پېښه وسوه د لال شاه عباس کلندر په زیارت کې چیرې چې اته اتیا کسانو ژوند له لاسه ورکړی، له هغه سملاسي وروسته پاکستان ډېر په چټکه سره د دې پر ځای چې ووایي چې دا ترګر څوک دي، ترګر سازمانونه څوک دي، دوی د افغانستان سره پوله وتړله، او بیا ویل کېږي چې سرجیکل په اصطلاح باندې یو برید هم کړی دی د ننګرهار او د کونړ په سیمو کې. دغه پېښه رامنځته کړې ده، سرحد د افغانستان سره تړلی دی ډېر په چټکتیا سره. اوس ورو ورو معلومیږي چې دغه خلک په خپله هم ځایي خلک دي. د حافظ بروی نوم پکې راځي، د دوو جمالیانو نوم پکې راځي، هم چې د سند ایالت اوسېدونکي دي، او د هغوی ویل کېږي چې د تندرا و سازمانونو سره که څه هم داعش وسلوالې ډلې په خپله د هغه پړه منلې وه، او لکه نن چې بیا سرحدونه تړل شوي دي او په چارسده کې برید وسو. نو دا ډول بریدونه یعنې د پاکستان هغه عملیاتي، خو بیرته په پاکستان کې دننه د دې په ضد باندې ډېر سخت ژغونه راپورته کېږي چې پر ځای د دې چې خپل ګریوان کې وګوري تاسو سرحدونه وتړل، او د سرحدونه تړل چې دي په خپل د پاکستان سیاسي ګوندونه زیاتره هم په دې نظر دي چې څه ګټه نه ورکوي.
او لنډه پوښتنه به یو کاکر صاحب دام وکړو چې بریدونه شوي دي، پاکستان هم تګلارې وخت پله کړې ده، خو کوم کوم ډلې دي چې د دې بریدونو ذمواري په سر اخلي؟
په دې کې د ځینې دا وړې وړې چې پېښې شوي دي، په دوی کې تحریک طالبان پاکستان چې دی د دغو پړه پر خپله غاړه اخیستې ده. د لاهور چې کومه پېښه شوې ده، د هغه جماعت الاحرار چې په خپله د تحریک طالبان پاکستان یو برخه وه، او ځینې جلا شوې ده، او ویل کېږي چې له داعش وسله والې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده. دغه ډلې پر خپله غاړه اخیستې، او ورسره داعش چې یو خارجي ترګره ډله ګڼل کېږي، د سیون شریف چې کوم ځانمر برید دی د هغه پړه منلې ده. خو د زه به یو بیا د خپل خبره چې ستاسو دویمه پوښتنه په هغه کې دا ووایم چې افغانستان باندې او په هندوستان باندې د تورونو چې کوم عمل شروع شوی دی، زیاتره بیا څېړونکي په دې نظر هم دي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خو په افغانستان کې نه وژل شوی، نه هم بیا د افغان کډوالو په یو کمپ کې هغه مندل شوی و. دا ډول خالد شیخ محمد چې د القاعده ډېر مهم غړی او د نان لیون د پیوشي چې کوم ماستر مایند په اصطلاح باندې ورته ویل کېږي چې هغه پلان جوړوونکی و، هغه د افغانستان څخه نو نیول سوی، هغه په پاکستان کې نیول سوی. دارنګه د القاعده نور غړي چې دي الیبی هغه هم په پاکستان کې نیول شوی. ملا محمد عمر چې دی هغه د کراچی په هسپتال کې ساور کړی ده. ملا برادر په کراچی کې نیول شوی. همدارنګه ملا اختر منصور چې دی هغه په دلبندین کې وژل شوی. او بیا د اوسنۍ ملا هیبت الله چې دی هغه په کوچلاخ کې خپل د امارت اعلان وکړ. نو څېړونکو په دې نظر دی چې پر ځای دی چې پاکستان خپل خاورې ته خپل ځان ته توجه ورکړي، په کار دی له تورونو څخه خلاص واخلي.
ډیره مننه کاکر صاحب موږ سره د خبرې کولو.
له تاسو څخه هم.
درنو اوردونکو، د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل شول چې د ترهګرۍ د اسبابو په لمنځه وړلو کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. د اسمبلی په بحثونو کې دا هم وویل شول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان تاوتریخوالی به په سیمه کې ترهګرو ته نوره ګټه هم ورسوي. له سیمې حمیدالله پرې دا راپور چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د مشترکه قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د روانې ترهګرۍ په حقیقي اسبابو او محرکاتو دې غور وکړي، او ولس د ترهګرۍ په یره کې د پرېوتونو د روغبسلو دپاره کار وکړي. په قرارداد د بحث په دوران د اسمبلی غړو او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پارلماني غړو په ګاونډي هیوادونو افغانستان او پاکستان هم زور راوړو چې د ترهګرۍ پر ضد حقیقي او رښتونې همکاري میاست راوړي. او د جماعت اسلامي پارلماني لیډر او سینیئر وزیر عنایت الله خان وویل د دواړو ګاونډي هیوادونو پراکسي یا پټ جنگ د اولسونو د ګټو پر ضد دی.
اسلام مذهب پښتو کلچر یو دی، د دې وجې نه دی په منځ کې پراکسي وار نه دی پکار.
او دا دواړو ملکونو چې کوم سیاسي مشران دي د دواړو ملکونو چې کوم عسکري قیادت ده دا دواړه خپل منځونو کې کینی خپل مسلې خپل شخړې چې دنه په دې طریقې باندې هموار زمو تورخم بارډر کې افغانان زنګرونه دي هغه ته سہولت ورکول پکار دي هغه ته تکلیف ورسول نه دي پکار
د این پی پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک اویل دوانو هیوادونو له پکار ده چې په خپل خپل ریاستونو کې غیر ریاستی عناصر د منځه یوسي او دوی د یو بل پر ضد ونه کاروي او نه د مذهب د سیاسي ګټو د استعمال لپاره اجازه کړل شي
دا ډېره لویه بدقسمتي ده د دواړو ملکونو چې د دواړو ملکونو په یو بل باندې عدم اعتماد ده ورته دا دوا ملکونه چې دي موږ دا ګڼو چې دا د دنیا بهترین ګاونډي ملکونه چې دغه جوړېدای شي او دا د کم ناصر سره چې دواړو ممالک مخ دي دیب بہتنی ہوشی اور روان وقت کے دا سن لگی جی دا سلسلہ بختم شی علاور دینا چترسو پوری دا دوڑا ریاست یو بسرا سنجیدہ ناسی بھی نہیں دی اور دی مسئلے یا ردی دہشت گرد کم محرکات تھی یا کم اسباب دی بدی شخصی ملیشو پابندی پکار دا دا مذہب پر نامہ باندھی مذہب ہو چسوک دو سیاسی ہتھیار حاصل اور پر استعمال ہوئی ریاست پکار جی دا کے خلاف
د کامی وطن پارٹی انیس عزیب طاہر ہیل یو ویل د افغانستان د امن بغیر په پاکستان کې امن راوستل ګران دي او د ترهګرې پر ضد د کامی تګلاری نیشنل ایکشن پلان باندې د تون عمل کولو ضرورت دی اس عملے دا غوښتنې په داسې محال کړی دي چې نن پاکستانی مطبوعاتو په تورخم او نورو سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا د زیاتی فوجي جنگي سامان او توپخانو د حرکت راپور نور کړی دي حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر
گرانو قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو قرارداد کې په پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو باندې غاک شوی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دی په یو بل تورونه نه لګوي او تاوتریخوالي څخه دې ډډه وکړي په دې حقله یو راپور لرو چې تفصیلات یې تاسو ته رابیه پیر وړاندې کوي
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سېنات غونډې ته ویلي وو چې په هیواد کې د اوسنۍ ترهګرۍ پیښو کې د افغانستان ځکه استعمال سوي ده چې ټول ثبوتونه ترلاسه کولو وروسته فوج ته د ترهګرو په ضد د پولې بل اړخ ته د عملیاتو کولو اختیار ورکړی سوی دی دوی دا هم ویلي وو چې په لاهور او حیات آباد کې کېدونکې د ځان وژونکو بریدونو منصوبه بندي په بهرني هیواد کې سوي ده د دوی دغه بیان په د بلوچستان سره تعلق لرونکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل
دا خبره وکړه دا غلطه وکړه او موږ مزمت کړي دا د پنجاب څخه کوم پولیټیشن دي یا کوم حکمرانان دي دا د لونتوب خبرې کوي او په نن د دنیا کې چې چا لونتوب کړی دی هغه تاوان وړي په دې باندې چې بیا به سبا تر دوی بل زور ور راځي بیا به موږ په پاکستان کې دا دوی دا کومه خبره کوي دا د دې ملک په تاوان دوی دا خبره کوي د دې ملک په تاوان باندې دا شو بس تراکر پالیسی چې دوی جاری ساتل کې دا اصل بنیادی سبب دی د ملک تباہی دی د شرګردي
بل پلوتا د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شاهي سید هم په دې اړه د ډیوا ریډیو سره خبرې کړې او نوموړې د ترهګرۍ په ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده
چې لږه د خپل ځان سره صفا خپل کور صفا او بل دوه ترنګ به زما کور ور صفا خپل کور صفا ته دې مسلې واحد حل د دواړو په نوم دا نه دی نظم او د بل شورندې هداف او نظم او دغه خدمتګاری
سرګند دی وی چې په پاکستان کې پرلا پسې د ترهګرۍ او ځانوژونکو بریدونو وروسته چې پکې د سل څخه زیات تنه وژل سوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړاندې څخه خرابې اړیکې یو ځل بیا ترنګلې سوي دي پاکستان د ترهګرو د حوالګۍ په اړه د شپږ اویا نومونو یو فهرست افغان حکومت ته حواله کړی دی او فوج د افغان پولیس سره نږدې د ترهګرۍ ډلې جماعت الاحرار پر کیمپونو د بریدونو او دغه کیمپونو تباه کولو داوی هم کړی دي بل اړخته افغانستان هم په پاکستان کې میش تراګرو فهرست پاکستان حکومت ته ورکړي چې پکې د ذریعہ تر مخه د حقانی ډلې د مشرانو په شمول د نورو هغه تراګرو نمونه شامل دي چې د افغانستان تر مخه هلته په بریدونو کې ککړ دي افغانستان د مودې راهیسې تور لګوي چې په افغانستان کې برید کوونکي تراګر نه یوازې په پاکستان کې پټ ځای نه لري بلکې استخباراتي اداره ISI د دوی مرسته هم کوي، خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د ډیوا راډیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبې ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 10 نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه مجاهد جواد،
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان پښتونخوا صوبې چارسده کې درې ځانمرګو بریدکوونکو نږدې اوه کسان وژلي او له 15 زیات نور ژوبل شوي. پولیس وایي دوه ځانمرګ بریدکوونکي وژلي. یو عیني شاهد وایي
تاریخ نه وته دا او د سه وختمو د سرک سره دی غړ درځو شو بس دې خو د جمعه تړخته تو شو مو لګې دم بیا مې سن دی دی دا غې نه رسټو دا زمې ورې دی روانو مخ.
نن د پښتونخوا صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې په پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دي یو بل سره د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي غړی عنایت الله وایي
زما تورخم بارډر کې افغانان زنګرونه دي هغه ته سہولت ورکول پکار دي، هغه ته تکلیف او سوال نه دي پکار. د دې وجه نه دي مینس کې پروکسی وار نه دي پکار، دا دواړه دي خپل منځونو کې کینی.
او د عوامي نېشنل پارټي غړی سردار حسین بابکوایي
تر څو پورې دا دواړه ریاستونه یو بل سره سنجیده ناشوي نه دي او دا د کم ناصر سره چې دواړه ممالک مخ د دې به بختنی وشي. او روان وخت په دې شخصي ملیشو پابندي پکار ده.
او نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې پښتنو لیکوالانو او ادیبانو پښتنو ته په پښتو کې د تعلیم ورکولو غوښتنه کړې.
سلورو کالو ماشوم د 15 کالو ماشوم دغه د تعلیم او تربیت آغاز کیږي. دغه د پاره چې جهان په دې متفق دي چې هغه صرف د مورنۍ ژبې په ذریعہ باندې ممکن دي.
سرټیکی تاسو اوریدل و اوس خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه محکمه باندې د یو ځان وژن کې بریټ پترڅ کې لک تر لګه اوه کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. پولیس او عیني شاهدان وایي چې درې وسلوال چې ځان وژن کې واسکټونه هم اغوستي وو په چارسده کې په یوه محکمه ورننوتل او د لاسي بمونو په غورځولو یې هڅه کوله مرکزی دفتر ته ځان ورسوي. په وژل شویو کسانو کې یو وکیل، یو پولیس او نور ملکی کسان شامل دي. د جمعیت الاحرار ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستي.
اخوا د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار د دوشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا سنا ته ویلي دي چې پوځ ته دومره واک او اختیار ورکړل شوی دی چې که پرې پاخه ثبوتونه یې نو د تندرو پر ضد افغانستان په خاوره هم عملیات کولی شي. هغه زیاته کړې ده چې افغانستان ته یې د شپږو یا ترهګرو د نومونو لیست یا نوملړ هم ورکړی دی. تېره ورځ د سینټ په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو حالاتو او نورو مهمو ستونزو بحثونه شوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې او هیله ده چې ډیر ژر به د تورخم او سپین بولدک تړل شوې لارې بیرته پرانستل شي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاکستان لخوا له افغانستان سره د خپلو پولو د تړلو پر وړاندې هم سخت غبرګون ښودلی او جته کړې ده چې دا هوښیارتیا نه ده چې د ترهګرو پر سر افغانستان سره اړیکې نورې هم خراب شي.
اخواله ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي غازو نلیکی پروژې د انجینری ډیزاین د عملی کېدو هوکړه لیک د افغان چارواکو او د جرمني هیواد ILF کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو.
د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي فساد د خطرناکې ترهګرۍ اصلي جرړه ده. د فساد پر ضد د سار اداره وای نړیواله ټولنه باید د فساد سره مبارزې ته د خپل لومړیتوبونو په سر کې ځای ورکړي. د یادې ادارې لخوا په یو نوي راپور کې راغلی دی چې په حکومت کې د فساد شتون پر وړاندې د خلکو له قهر او خفګان څخه ترهګر په خپله ګټه کار اخلي.
د امریکې د دفاع سکرتر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ ویلي چې امریکا د عراق په تیلو قبضه کول نه غواړي. دا خبرې هغه په بغداد کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. خو دا د ولسمشر ټرمپ د هغه بیان پر ضد وو چې په کې ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې د عراق تیل هلته د امریکا د پوځي عملیاتو یو انعام دی.
د استرالیا چارواکي وایي د یوې کوچنۍ الوتکې د غورځېدو له امله 5 تنه مړه شوي دي. الوتکه له هوایي ډګر څخه د پورته کېدو سره سم په یو مارکیټ باندې وغورځېده او د پیښې سبب د انجن خرابوالی ښودل شوی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړی ده چې د الوتکې 4 تنه مسافر امریکایان وو.
په برتانیا کې پرون ناوخته په زرګونو خلک د پارلمان ومخې ته په احتجاجي توګه راوتلي دي. هغه وخت د پارلمان د نن د امریکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د برتانیې په بلنه بحث روان وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردونکو دملتیا څخه مو مننه. او اوس بیا هم راځو د راپورونو پر لور. نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې پښتنو لیکوالانو او ادیبانو پښتنو ته په پښتو کې د تعلیم ورکولو غوښتنه کړې ده. د ډیوی خبریال مدثر شاپرې دا راپور لیکلی.
د مورنو ژبو د نړیوالې ورځې 28 فروری په مناسبت را جوړ شوې ابي دستوري ته د وینا په وخت شاعرانو، لیکوالانو او سیډونکو ویل د نړۍ پر مختللو قامونو پردو نه بلکې خپل مورنو ژبو کې ساينسي او اقتصادي ترقی کړې ده. خو د بده مرغه د پاکستان او یو کالو تاریخ کې د دې هیواد واکدارانو د مورنو ژبو د ودې په ځای پردو ژبو ته ترقی ورکړې ده. او نن حال دا ده چې هیواد کې مشته ټول قامونه خپل مورنو ژبو کې د تعلیم نه محروم دي. او دغه موقع یو لیکوال شاعر اکبر هوتی ډیوا راډیو ته د مورنو ژبو کې د تعلیم د اهمیت په هکله وایي.
دانشوران دا وایي چې هغه ژبه د تعلیم جو پکار ده، هغه ژبه د مارکیټ جو پکار ده، هغه ژبه د رابطې جو پکار ده. په کومه ژبه کې چې ته خوب ویني او خوب چې نه په مورنۍ ژبه کې لیدل کیږي، نو د مورنۍ ژبې اهمیت بیا په خصوصي توګه د یو ماشوم د تربیت لپاره کاغه مونږ د 4 کالو ماشوم، د 5 کالو ماشوم تقریبا داغي د تعلیم او تربیت آغاز کیږي. داغي د لپاره زما په خیال په ذاتی سو چې جهان په دې متفق دی چې هغه صرف د مورنۍ ژبې په ذریعہ باندې ممکن دی.
دغه ورځ یو بل شاعر هدایت الله ګل وای خپل مورنۍ ژبې سره مینه یاد دې د ترقۍ لپاره کوششونو مطلب هیڅ کله دا نه دی چې ګینه نور ژبو څخه ذکر کاو شي. او وای هم په دې طریقه د قانونو ترمنځ مینه محبت سیوا کې دی شي.
خلک د بین المذاهب یو والی او د نزدېکت خبر کې زده د ژبو ترمنځ چې څومره نزدېکت راتلی شي او څومره په دې بنیاد باندې خلک یو بل ته نزدیکی دي شي، بل په یو سیس باندې نشي کېږي. ځکه چې دې سره معاش هم تړلی دی، دې سره معاشرت هم تړلی دی، دې سره تهذیب او تمدن هم تړلی دی، بلکې دې سره دین او دنیا دواړه تړلی دي.
دستوري کې د صوبایي حکومت نه غوښتنه شوه چې کوم کالجونو او سکولونو کې د پښتو او نورو ژبو استادان نشته باید دغه چوکۍ زر تر زره ډکی کی. او دغه شان د یو قرارداد په ذریعه دای مطالبه وکړه چې تیر حکومت مورنو ژبو کې د تعلیمي نصاب جوړولو کمې هلې ځلې کړې وي، هغه باید موجوده حکومت جاری وساتي او په وړاندې بوزي. خو سیډونکو لایق زاده لایق نه یوازې واقداران بلکې عام خلک هم ګرم بولی چې د خپل ژبو احترام نه کوي.
د پښتنو بدمرغي او بدبختی دا ده چې هغه په خپل باندې پښتو نه لیکي، نه پښتو وای. نو که فرض کړه موږ د پښتو کتاب نه لولو، تاسو یقین وکړئ چې په دې یو کال کې، په تیر کال کې په سون تقریبا په حساب سره 1400 کتابونه د پښتو چاپ شوي دي. د دې خبرې سوچ په کار چې آیا دا 1400 کتابونه چا ولوستل؟ په دې باندې لیکوال خپلې پیسې ټاکي خو لګولې، خو لستون کې چرته دي؟ خلکو د کتاب نه پټیږي لګیا دي. په خو به خلکو د لایبرری د کتاب علاقه ولا وس خلک د کتاب نه پټیږي.
د یادونې وړ ده د ملګرو ملتونو عمومي سملای کال 1999 کې دا ورځ د مشرقي پاکستان 1952 پیښې یاد کې اومنله. کومه کې چې هغه وخت د ډاکیز د کوونکو د اردو ژبې په ځای بنګالۍ کې د تعلیم غوښتنه کوله او په دای پولیسو ګولۍ اوارولې چې لامل یو شمیر زده کوونکي وجل شوي او شوبلو. او اوس د 13 کالو راهسې ټوله دنیا کې دا ورځ د مورنو ژبو د اهمیت په حق له عامو خلکو کې د پوهې بیدارولو لپاره نمانځل کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
واشنگتن ڈی سی د او تاسو د ډیوا راجو خبری خبرونه ته غوږ یې قدر منو اوریدونکو نن تاسو کولی شئ چې د ډیوا فیسبوک پاڼه د لاري هغه ټول ویډیوي راپورونه چې راغلي دي تاسو الته لیدلی شئ. همداشان د وی پاڼه د لاري راغلي ټول تازه خبرونه تاسو کولی شئ چې ولولئ. راځو د راپور ولوري ته. نن څنګه چې تاسو ته وړاندې هم مونږ راپور وړاندې کو چې مورنۍ ژبې ورځ ده، په خیبر پختونخوا کې هم دغه ورځ لمانځل شوې ده او د پیښور په پوهنتون کې هلته زده کوونکي په دې تړاو باندې څه وایي. د دغې ورځې په مناسبت باندې د هغوی غږونه زموږ همکارې صادق قاسم شاه راغونډ کړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
سبا جان زیب زما نوم دی اور ماس کمیونیکیشن جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے پریویس اسٹوڈنٹ ایم فرسٹ ایئر.
تاسو پختو لستلی شی، ریڈنگ کولی شی، رائٹنگ کولی شی، لکھلی شی؟
نہ جی، ولی چې موږ ته پختو بالکل ماحول ہی نه هغه پرووایډ شوی، نه سکول کې کم سبجیکٹ او سپیسیفک، نه کالج کې دومره خاص فوکس کړی دی. او کور کې موږ نیم پښتو نیم اردو، زما خو اکثر پښتو کې اردو والا ورڈ شامل شي او ټول بیا خان دی را پورې زه هغه وخت ډېر امبیرسنگ زما خو پښتو اللہ کے سب پختانہ ہے، زما مور شنواری دا ډېر ټف پښتو وی، خو بیا مالا سم پښتو زما ویکابلری سمه نه ده پښتو کې.
وجه څه څه ده جیت؟
ولې چې بالکل دې ته پښتو سبجیکټ ته بالکل هغه نه امپورټنس نه دی ورکړی، لکه هغه کمپلسری نه دی.
زمان ماریا شیر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تا پښتو لیکل وستل اور ریڈ کول نه ور زیاده غي مین ریزن چې تا ستل چې سومرم اسٹوڈنٹس نه ته پوز کې هغه به زیات کر پبلک سکولز کې سبق ویلي، اور زمونږ هغه ټیلی مدارې چې زمونږ گورنمنٹ چې کم دی هغه په پبلک سکولز کې چې پښتو لینگویج چې دی هغه بوکس نه پڑھاوے دی وجہ نہ چری نم تا غبیا نہ لکل راضی نہ بیا ہی ریڈ کول راضی من تا
ما گل رو حمید او زم پریویس سٹوڈنٹ ہم
پختو اس عمر نہ جبل
جی جی
نو پختو لکل شی او لستل شی ریڈنگ کول شی
تو خالی ریڈنگ کول شم نکلے خوبی ہے شما اور ریڈنگ ہم چکول شم دات مفل انٹرسٹ ہو لگا سکول لیول باندې خدا پختو دغه نه خی کنه مګر تعالی لیکل او دا ویل او دا هر څه بس ما فل انټرست باندې بس ما رو لیک په فل ځکه خو ریټن اوس دغه اوس پورې نشم کوله او په کار دا یو کمپلسری سبجیکټ شې دی لپاره
زما نوم آسمان دی او پختو ویل شم چې دا سې انسټیټیوشنز وی چې هغه کې موږ ته خپل ځب موږ پروموټ کولی شو او ګورنمنت موږ ته لاو کی چې موږ خپل ځب مخ کې وځو.
ما نوم دی شم ګل دی او موږ لدا په کار لکه اوس زمونږ د پښتو تعلیم چې کم دی دا دومره نشته په دې سکول ستامان دي زمونږ لپاره، نو په دې باندې موږ له اکثر اوس مال خپل پښتو پړاول دومره نه راځي په ویلو کې راته راځي، خو پړاو کې نه چې دا موږ مدري زبان موږ له پیل نه غیت سره لار جوړ کړي دغه کړي ځکه چې دا خو زمونږ مورنۍ ژبه ده، موږ له په کار چې په کم اس کم کې کې دا موږ له دا لینګویج دی کم اس کم خو دی یا موږ خپل دغه کوی زکو خو
مانو نه عمر علي او سکولو کې اوس وخت کې خن تو هغه کوم غچې کنه هر سبجیکټ چې کنه هغه خنو بیخي ختم شو په کار دی چې دا خو په کیوي کنه زکه چې اردو شته انګلیش شته عربي شته یو شته خدای یو خنو پښتو بیخي ختم کړی نو بس مې نوم دا وجه نو په کار دی موږ حکومت ته پاره چې دا لازمی ک
ډیر مهرباني ستاسو.
اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه اورئ. که تاسو سره سمارټ فون وي نو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د خپل سمارټ فون د لارې هم واوري. تاسو ټیون ان اپ له لارې کولی شئ چې د خبرونه واوري. دغه اپ تاسو ډاونلوډ کړئ او ډیوا راډیو په کې خوښه کړئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې از مونږه ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. قدرمن اوریدونکو زو یو بل راپور ولورې ته. د امریکای نوی ټاکل شوی ولسمشر راتلو سره سره ډیرې دلته تګلارې تغییر خوړلې دي او ډیر بدلونونه هم راغلي دي. ښاغلی ډونالد ټرمپ خپل نوی د بهرنۍ تګلارې په حقله څه ویلي دي هغه وړاندې کړې ده. د دې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار صدقت جان.
د سوګند پورته کول وروسته د صدارت په هیڅ خپل وړمبي تقریر کې ډونالد ټرمپ په هغه اصول زور واچولو چې داغه په وینا د امریکای د خارجه تګلارې رهنمایي وکوي.
From this day forward it's going to be only America first.
صدر ټرمپ وايي د نن وروسته به په هر فیصله کې امریکا تر ټولو وړمبي ترجیح وي، که دا فیصله په تجارت کې وي، که په محصول لګولو کې او که په خارجه چارو کې. د صدارت په وړمبۍ میاشت کې صدر ټرمپ د تیر وختونو په روایتو او نړیوالو تعلقاتو کې د بدلون شروعات وکړل. په ورستۍ ورځو کې ډونالد ټرمپ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته په وایټ هاوس کې هرکلی ویلو او اسرائیل سره په هغه تعلقاتو کې نوې دور پیل کړو چې د صدر براک اوباما په وخت کې د تاوتریخوالي ښکار شوی وو. د صدارتي انتخاباتو په جلسو کې ډونالد ټرمپ لوس کړو چې په اسرائیل کې د امریکای سفارتخانه به د تلبیب نه یروشلم ته منتقل کوي. هغه په غربي غاړه کې د اسرائیل په آبادکاری هم نرمه رویه خپل کړې وه، خو د صدارت سنبالولو وروسته هغه ویلي چې د امریکای سفارتخانه یروشلم ته په منتقلولو غور کوي او په اسرائیلي په غربي غاړه کې د آبادکاری د ځنډولو غږ کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره مشترکه خبری کانفرنس کې صدر ترامپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په مسله د امریکای په دې دریس کې بدلون هم څرګند کړو چې ګنې واشنگتن د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دوو جدا ملکونو د قیام حمایت کوي. ډونالد ټرمپ وایي هغه هم دوه او هم یو ریاست ویني، خو زیات غور ورته هغه صورتحال دی چې دواړه فریقین د ځان لپاره خپله خوښ کړي. صدر ټرمپ لوز وکړو چې ایران به هیڅکله هم ایټمی وسله ترلاسه کولو ته پری نږدي. هغه د کال 2015 د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایران د ایټمی پروګرام په سر شوي معاهده سخت مخالفت وکړو او وی ویل دا په حقیقت کې هم یو ډیره خرابه لوزنامه ده. هم دا میاشت صدر ټرمپ د ایران د بیلستیک میزایلو د یوې تجربې وروسته په ایران نوی پابندۍ ولګولې. صدر ټرمپ وایي هر ممکن کوشش به کوي چې ایران هیڅ چرې هم د ایټمی وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه نه کړی شي. صدر ټرمپ په وار وار روس سره د تعلقاتو ښه کولو خبره هم کړې ده، سره د دې چې روس د ایران سره نږدې تعلقات لري او د امریکې د کال 2014 په صدارتي انتخاباتو کې پرې د لاس وهنې الزام هم لګول شوی دی. صدارتي انتخاباتو دپاره په مهم کې ډونالد ټرمپ به همیشه په چین تنقید کولو. صدر ټرمپ وایي چین د اصولو پروا نه کوي، خو اوس وخت راغلی دی چې چین د اصولو پابندي وکړي. صدر ټرمپ ویلي چین نه امریکې ته په راتلونکو وارداتو یا امپورټس به ټیکس لګوي او چین سره د تجارت په تګلاره کې به بدلون کوي. خوس په دغه مسلو د صدر ټرمپ د حکومت په دریس کې نرمی ښکاره کیږي. صدر ټرمپ د تایوان په مسله د ون چاینا پالیسۍ احترام کوي، خو د ساوت چاینا سی یا د جنوبی چین سمندر په پراخه سیمو د چین د ملکیت د داوو مخالفت جاری ساتلی دی. په وروستیو ورځو کې د امریکای سمندري جنگي جهاز په ساوت چاینا سی کې د معمول عملیات شروع کړل. په داسې مهال چې صدر ټرمپ د امریکا فرست یا د امریکا یا وړمبې امریکا د خپل تګلارې سرسړې سموي، د نړۍ نور هیوادونه هم امریکې سره په خپل تعلقاتو کې د ممکنه تبدیلۍ لپاره ځانونه تیاروي.
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ دی وره او اوس هم راځو یو ډیر پړه پورې راپور ته. د دې راپور سرلیک دی ولی افغاني طالبان د متحده ایالاتو لخوا د بهرنۍ ترهګرو په لیست کې نه دي شامل شوي. پر سیال کې چې دواړه ډلې ځان ته طالبان وایي، دواړه هر کله خونړي ځان وژونکي بریدونه کوي او ملکی خلک وژني. نو کچیرې تحریک طالبان پاکستان د ترهګرو په لیست کې وي، نو ولې افغاني طالبان هم په دغه لیست کې نه ورزیاتیږي؟ زموږ همکار شعیب زاده پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان وسله وال ډله تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان دواړه ځانمرګي بمی چاودنې کوي چې په ګڼ شمېره پکې ملکی کسان وژل کیږي او د دواړو طرز عمل د ترهګر تنظیمونو په شان دی. د پاکستان دغه وسله وال ډله او هم د افغانستان وسله وال ځان ته طالبان وایي، خو د امریکې د خارجه وزارت په فهرست باندې تحریک طالبان پاکستان یو ترهګر تنظیم ټاکل شوی، خو د افغانستان طالبان په دغه فهرست کې نه دي شامل. که د امریکې د نظر نه وکتلی شي، نو د افغانستان طالبان یو باغی ډله ده چې د هیواد ګڼې سیمې نیولي، خو تحریک طالبان پاکستان د ترهګرۍ پرته بل هیڅ هدف نه لري. د امریکې د ترهګرو په فهرست کې د افغان طالبانو د نشوالي په شاد سیاسي مقصدونه اكيدې شي، ګنې دغه ډله هم د ترهګرو ټاکېدو شرایط پوره کوي. هر هغه تنظیم چې د امریکې هیواد او یا د امریکې شهريانو امنیت ته خطر راولاړوي، د امریکې سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت ته ترهګر ډله ټاکلې شي. افغان طالبان دغه ټول شرطونه پوره کوي. خو څېړونکي وایي سیاسي مصلحت طالبان د امریکې د دغه فهرست نه لري ساتلی دي. په دغه فهرست د نړۍ د یو شپېته تنظیمونو نمونه موجود دي چې پکې داعش او د فلسطینیانو حماس ډله هم شامل ده. طالبان تر اوسه ځکه هم د دغه فهرست نه بهر دي چې کچرې نوم یې پکې شامل کړی شي نو امریکا په سفارتي کچا بیا د طالبانو سره څه قسمه رابطه نشي کولی او دارنګ امن دپاره په خبرو اترو کې پیچیدګي راپیدا کېدای شي. جیمز رابنز د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي پاتې شوی. هغه وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان وخت په وخت په ملکی خلکو حمله کوي او دا حادثاتي نه وي او همدا د ترهګرۍ تشریح ده. هغه زیاتی اوس پوښتنه ده چې آیا طالبانو خلاف د دې اقدام اخیستلو به خپل مقصد ترلاسه کړی وي او کنه. په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت داعش خلاف د کوششونو زیاتولو خبره کوي په افغانستان کې د جنگ په تګلاره هم بحث روان دی. روانه میاشت د وایس اف امریکا سره په خصوصي مارکه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن نه پوښتنه وشوه چې طالبان ولې ترهګر ډله نه ټاکل کیږي. نو هغه ویلي دا د حکومت دپاره یو اهمه موضوع ده او په راتلونکي وخت کې په دې غور کېدای شي. که څه هم جنرال نیکلسن دا په ډاګه نه کړه چې آیا طالبانو د ترهګر ټاکل کېدو ملاتړ کوي او کنه، خو وی ویل چې طالبان د ترهګرۍ او لکه د حقانی ډلې او د القاعده مرستې کوي. سټیټ ډپارټمنټ نه پوښتنه وشوه چې آیا د طالبانو نوم د ترهګرۍ په خپل فهرست کې په شاملولو غور کولی شي. د وزارت ترجمان ویل په کال 2002 کې په یو حکمنامه کې طالبانو ته په نړیواله کچه د ترهګرۍ مرستې اعلان ویل شوی دی او وړاندیز شوی دی د سفری بندیز په لړ کې د ترهګر تنظیم وټاکل شي. جیمز رابنز وایي طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې خواهشمن افغان حکومتونو هم د ترهګرو په فهرست کې د طالبانو د شاملولو په حق لا غوښتنه نه ده کړې. جیمز رابنز د کال 2001 د هغه کوششونو مشري کړې ده چې په نتیجه کې په بون جرمني کې د طالبانو د واک نسکورېدو وروسته افغان حکومت جوړ شوی و. د افغانستان صدر اشرف غنی ترجمان ویلي د داسې څه تجویز په اړه ورسره معلومات نشته چې غواړي طالبان دې ترهګر وټاکل شي. د جیمز ټاون ادارې څېړونکی مایکل راین وایي طالبانو د ترهګر ټاکل کېدو بعد د جنگ په میدان ګټه لګوي، خو د صدر ټرمپ د حکومت د پاره په هغه حکومتونو فشار اچول اسانولی شي چې د طالبانو ملاتړ کوي. امریکایي مامورین د ډېر وخت راسې دا خبره کوي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد د دغه خبرې تردید کوي.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خپرونه دوام لري او دغه خپرونې بلا دوام لري. تاسو نن راغلي ویډیوي راپورونه کول شئ چې د تلویزیون خبری خپرونې د لارې هم وګوري. دې کې به مهم راپورونه لرو تاسو ته خپرو په خپرونې کې، او د همغه راپورونو د لیست نه یو راپور را هم دا هم دی چې په چمن کې یو د جرګه شوې دا او قبایلی مشران اتللی دی د آی جی چې انسپکټر جنرال دی او اف سی یعنی ملیشا ځواکونو سره خبرې اترې کړې دي، او د هغوی څخه د چمن سرحد د خلاصولو په تړه غوښتنې کړې دي. خو آی جی او اف سی ویلي دي چې دا د حکومت لخوا دوی ته امر شوی دی چې دغه سرحد تر څو چې دوی بیرته نه ورته ویلي تړلې پاتې وي. نور څه تفصیلات دي دغه جرګې ټول تاسو نعمت الله سرحدی وړاندې کوي.
د سیمې د قبایلي مشرانو او د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال ندیم احمد انجم سره سوي دغه جرګه کې د سیمې پر امنیت او په خاصه د پاک افغان ګډې پولې د بندش له عمل او قبایلو ته ورپېښو ستونزو باندې خبرې وسوې. قبایلو ملیشا ځواکونو مشر ته وویل پروانو الاتو کې د پولې د بندېدو له عمله ودې ته ډېر مشکلات ورپېښ دي. حکومت د بارډر د بندولو سره سره پر پول آباد قبایلو ته اسانتیاوی جوړی کی. خود ملیشا ځواکونو مشر په دغه محل و جرګه ته وویل
4-5 هزار لوگ جاتے ہیں بارڈر کے پار، وہ دن کی کمائی کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں.
سلور 15,000 کسان د روزگار د پار پر پول اوڑی اور اوڑی او د ورځی گټی کوي او کور پساتی. حکومت د دوی د مشکلاتو په حق معلوم دی. د حکومت لخوا سکه پالیسی راسی د هغه په مطابق د چمن د عوام په ګټه به د بارډر د خلاصېدو پریکړه به وسی.
چمن کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے.
خوب جرگا کی شریک قبائلی مشرانو دا ای جی ایف سی بلوچستان دا پول پا آل خبری دا وقت تسلی و بولی او دوی وویل سپر پول آباد کو بایلو تا دیور پیش مشکلات جر تر جر حل کرل سی.
ای جی ایف سی اساس مرگ مطالبہ دا ہوا سپر دیا بارڈر و مرگ تا دیر گاٹ مشکلات جور دی دا ہوئی سپر مرگ تو رج کیش بند سوی دی زمن نیم خالق دا غا پا خواه باتی نم پا دی خواه باتی دا کورو سی هم دراب تم بند دی دا دای بارڈر ندی سویو چمن تی تکلیپ ریس وگرد پاکستان تی تکلیپ ریس مرگ دا دوار هم سا ملکو سا دا مطالبہ کهو سپکار دا دیز بارڈر مرگ دا پار خلاص
مرگ دا تا دا خبر اکشه شوالی چه ده چمن بادر چه دی ده ده نور علاقه ده بادر روس مختلف تی پا دی واجه بندی چه زمجو ده افغانستان دیشه تعلقات سره او زمج قبایل چه دی ده کاروبار پا خاطر بندی ده بادر خالق ده دی روزگار چه دی ده بادر ده جون ده ایسای ده ده رسک ایسای ده نو بیا جنس ها با ده تسلی وکلی چه زبا ده پیغام اسلام آباد ده ورسو
ده ملیشا از واکونو ده مشر او ده سیم ده قبایلو ترمابنس ده جرگه پا دایس محال وسوه چې د افغانستان سره د پاکستان پوله نن 15 ورځ هم بند پاته و او عام خلکو ته او تجارانو ته د پولې د بندېدو له امله ډېر زیات مشکلات ورپېښ وو. خو ای جی ایف سی بلوچستان یوازې و قبایلو ته د پولې د راروان وخت کې د خلاصېدو تسلی ورکړې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
جمال محمد البداوی په کال 2000 کې د جمهوریت یمن په عدن بندرګاه ولاړ یو امریکني جنگي سمندري جهاز باندې د حمله کولو په تور کې مطلوب دی. بداوی د یمن اوسیدونکو دی. د 15 فوټه 15 انچه قد او د تورو ویښتو او تورو سترګو مندري بني ادم دی. عمر یې 48 کاله دی. د جمال موشین التالی، ابو عبدالرحمن الادنی او د جمال محمد احمد په نومونو هم یاد دی. د جمال محمد البداوی په دغه امریکا جہاز شوی حملہ کی اولس امریکنی فوجیان وجلی شوی وو. د دغه حملے او د نورو دا قسم کارونو پسر بداوی باندی د قتل سازش، د لوی تباہ خورولو، د وسلو د استعمال، ترهګر گوندونو سره د لاس امداد کولو او د نورو جرمونو د فیل غولی شوی دی. د یو ځل په یمن کې نیولې شوی هم وو، خو په اپریل کال 2003 کې د جیل نه وتښتیدو. بل کال په دویم ځل نیولې شو، خو د کال 2006 په فروری کې یو ځل بیا د جیل نه وتښتیدو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د په سر 15 ملیون ډالر انعام خو دی. امریکا د ټولو معلوماتو د کوټلو په لټنو کولو او د مخبرانو د پټو ساتلو ضمانت ورکوي. که ضروري شوه نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیار ده. که چاته د دې سړي په حق معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارت خانه ته دي، یا دي د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه، یا دي د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیو راډیو خبری خبرونه لا دوام لري، خو د دې خبرونه وروسته به تاسو د پښتنو اصل نسل خبرونه اوري، او په دې کې به موضوع نن وي د مورنۍ ژبې په تړاو، او تاسو ته به وړاندې کوي زموږ همکار بیروز خان صاحب. ستاسو سره په څو شیبو کې راځو، تاسو ته د 15 دقو خبرونه هم وړاندې کوو، بیا به ستاسو څخه اجازه اخلو.